أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن چې د کوم صحابي ذکر دی، دا غي نامه ده حضرت عبدالله بن رواحه. د دوی د والد نامه رواحه بن صلبه وه، او د دوی د والدې نامه کبشه بنت واقد بن عمرو وه، چې د انصارو د قبیلې د خزرج د خاندان بنو حارث بن خزرج سره دې تعلق لرلو. حضرت عبدالله بن رواحه په بیت عقبا کې شامل وو، او د بنو حارث بن خزرج سردار وو. د دوی کنیت ابو محمد وو، او زنو ابو رواحه او ابو عمر هم بیان کړی دی. د انصار د وطن نه مروی ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عبدالله بن رواحه او د حضرت مقداد ترمنځ مواخت قائم کړی وو. د ابن سعد مطابق حضرت عبدالله بن رواحه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کاتب هم وو. حضرت عبداللہ بن رواحہ د بدر، احد، د خندق غزواتو په حدیبیہ کې، د خیبر غزا کې، د عمرہ القضا لو ټولو سره سره دی ټولو سره سره چې نور سونم غزواتو پای کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شریک وو. دی غزوه موته کې شهید شوی وو. د غزوه موته سردارانو کې دیم یو سردار وو، او یو روایت کې راځي چې حضرت عبدالله بن رواحه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغوی هغه وخت خطبه ارشاد فرمایله. دوی د خطبې دوران فرمایلی وو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې دوران فرمایلی وو چې کینئ. نو دوی چې دا واورېد حضرت عبدالله بن رواحه، نو دوی چې په جمعه کې چرته وو ملته کېناسته، او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خطبې نه فارغ شو او دا خبر هغوی ته ورسېده، نو هغوی ورته وفرمایل چې خدای پاک دی د خدای اطاعت او د هغه د رسول د اطاعت په چې کوم خواهش دی دا تاکي نور هم زیات کړي. همدغه شان واقعه د حدیث په کتابونو کې د حضرت عبدالله بن مسعود باره کې ملاویږي، او دا واقع ضرور فرمائی چې هغوی په حواله د هغوی باره کې چې کومه خطبه ونه کې ما بیان کړې ده. د عبدالله حضرت عبدالله بن مسعود باره کې دا راغلی چې هغوی بهر ناست وو، چې کله هغوی دا واورېدل په دروازه کې کېناست وو، او بیا هم دغه شان په ناست هغوی دننه راغلی وو. حضرت عبدالله بن رواحه په جهاد کې به ټولو نه مخکې د کور نه راوته، او د ټولو نه وروسته به واپس راتله. حضرت ابو دردا فرمایي چې زه د هغې ورځې نه د خدای پاک پناه غواړم چې بلکې د حضرت عبدالله بن رواحه ذکر ونه کړم. کله به چې هغوی د مخامخ نه را روان وو، مصر به ملاوېده، نو ما ته به په سینه لاس کېښوده. یعنې مطلب دا یې چې داسې وو چې هره ورځ به چې کله هغوی ملاوېده، نو خبرې به داسې وي چې ذکر ضروري دی. او بیا بیانې مخکې چې هغوی چې د مخې نه به راتله مصر ملاوېدو لپاره، نو عبدالله بن رواحه زما په سینه دی لاس کېښوده. حضرت ابودردا فرمایي، او چې کله به چې هغوی روان وو، زما د اولو ترمنځ به زما د اوږو ترمنځ به لاس کے خود او مات دے وچے اے او امر کے نا سات کے نا ایمان بتا سکو او بیا با مر کے نا سو دا خدا پاک ذکر بم کولو سونا بچے خدا پا وقت او بیا با ذات عبداللہ بن رواہ وچے یا با مر دا دا ایمان مجلس سنے دی دا امام احمد کتاب کی روزوت کتاب بینشوی سے ذات عبداللہ بن رواہ بچے پل ملگر سر بچر تے ملاو شن دا بے بچے رازے چھے یو لگ وقت لپارا دا پل رب مائے دا ایمان راوڑو یا تازکو او پا دے گدام دے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو چھے خدا پاک دے پہ اپنے رواہا رحم فرمائی دا دا سر جسنو سر امین اکی چھے پہ فرشتے پہ ہم فخر کئی حضرت ابو ہریرہ نے مروی نے چرے بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو چھے حضرت عبداللہ بن رواحہ سمرہ کا انسان دے حضرت عبداللہ بن رواحہ تا دا حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دا فتح نفس دا میوہ دا فصل اندازی لپارا ہاوی لے گلی ہو اور یوزل حضرت عبداللہ بن رواح دور بیمار شو چی بہوش شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغی پختن اللہ کلی ہو آئی فرمائی لشی خدا ہے کہ دے دو وقت راغل دے نو دل پر آسانی پیدا کر یعنی کہ دو وفات وقت راغل دے نو آسانی ورلہ پر پیدا کر اور کلائے کہ وقت نہ دے راغل نو شفا ورلہ ورکا نو دے دوانا پیس حضرت عبداللہ تتب آئی کسی کمی راغلو نو کمی ویسو سکا پتا بکی نو ہوئی دیوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما مور ویلی چی ہائی زما سہارا زما غر چی کل از بیمار ہوما نو چی زما مولید چی ہو فرشت رہ چی دا اس پنے گروز اچت کڑے دے اندارا تاوی چی تا واقعی دا سی ما ورتوی آو نو پدے با آغا آغا گروز پا ما ہوالا او یو روایت دے بارا کی دا سر آغا لے دا دا زیاد سی لے گی چھے یو فرشتے دا اس وانے آگرز و چھت کڑے ہو مانے دا تا پوست کولو چھت تا دا سی لے کسی میں جستا مور ہوئی چھے تا غر یا زمان سہار ہے نو دا خود شرک خبر جوڑے گی نو دا تا دلائی بن رواہ ہوئی چھے کما بوئی آو زدا سی امنو کما دا ویلے وچھے آو سر واقعی دا سی امنو آب ضرور آو گروز و کما والے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر ہوں اور ہاں شاعرانوں کے دو شامل چھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے طرف دا مخالفانوں جو چکمے بہو دا گوئے میں داگے جواب بدی کا بولا اور آگئی کے یو سو شیر میں دا دی انی تفرستو فیک الخیر عورف واللہ یعلم انما خان البصر انت النبی ومن یحرم شفاعتا یوم الحساب فقد ازری به القدر فثبت اللہ ما اتاک من حسن تثبیت موسیٰ و نسن کاللذی نصرو یعنی ما سرسو پا مقدس ذات کی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا زگرہ پی جندلے دا او خدا پاک خبر دے چیزا ما نظر دوکرہ دا پڑھ لے تا سنے دی او دا قیامت پورا شکم ستن ساز و شفاعت نا محروم و پریشن بے شک چھے قضا و قدر آغا بے وقت کرے دے نو خدا پاک دے آغا قبول سبا تو باقی چی کم حقا تاسو لدر کری دی او لکسنگ ہے چی موسیٰ ثابت قدم ساتھ لے ہو نوغد ستاسو ہم مدد کی لکسنگ ہے چی دنے بیانو مدد کرے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا شیرنو بہت دناغو فرمائل چی یہ بے رواہا خدا پاک اتا ثابت قدم ساتھ لے حشام بن عبو چی خدا پاک دادا غد دوالا برکت دی خد ثابت قدم ساتھ لے ہو ترحق اولاد جی عبدی شہید شو ویدی لپا دا جنت دروازے پرانستے شوئے او پائے کی شہید شو دی داخل شوئے د بسد روایت چې کله چې آیت نازل شو چې و شعرا او یتبعهم الغاوون چې شاعران خو هغه دي چې د بېلارې خلک هغوی پسې روان دي. حضرت عبدالله بن رواحه وایي چې خدای خبر دی چې زه هم دې خلکو کې شامل یم. نو په دې باندې خدای پاک دا آیت نازل فرمایلی چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوا د هغه خلکو نه چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل کوي. د موجم الشعرا مصنف لیکي چې حضرت عبدالله بن رواحه د جاهلیت په زمانه کې هم قدر او یو مقام لرلو او د اسلام په زمانه کې هم دوی ته ډېر اوچته مرتبه او اوچت مقام ورته ترلاسه و. د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په شان کې یو شعر حضرت عبدالله داسې ویلی دی چې هغه ته د دوی بهترین شعر ویل کېدی شي او هغه د هغوی دا شعر د دوی د زړه کیفیت ښه بیانوي چې په دې کې دې کې دی حضرت عبدالله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته فرمایلی دی چې لو لم تکن فی ہی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تنبیہ قبل خبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بار کی خیر روحانہ واضح نشانن و معجزین نم وین در رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات دا حقیقت حل دن خبر دولا پر کافی ہو. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جاندیت پر زمانے کے ہم لکھ لوست ورلو ورکلہ حالانکہ باغ زمانہ کی حضرت فرمائی چی پارا بو کی کتابہ ڈیر کم او د بدر د غزا په اختتام نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم رضت بن حارثه د مدینه طرف ته او حضرت عبدالله بن رواحه د والد طرف ته د فتح خبر اورولو لپاره د بدر د میدان روان کړی وو. او ولید مدینې نمبر تر ته هغه علاقه ده چې څلورو نه تر اتو میلو تر منځ ده او په دې کې د قبا علاقه او یو څو نور قبیلې دي. حضرت سعید بن جبیر نے مروی دا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مسجد حرام کی پا اوخ سور داخل شئی ہو او ہوی حجر اسود دا اصا پا ذریخ کلولو او اسر عبداللہ بن رواحم ہو او دا غی دا اوخی پڑا غوی نیولی با اوخی دا غیلی شروعون که داویل چی دا رسول کریم یا کافرانو دا رسول کریم دا لارن لرشی او مونگا دا غی رجوع تاسو دست وحلی چی سرونم دا استراحت دا مقام نہ لکڑی دی. قیس بن ابو عاصم نہ روایت دی چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ تا فرمائلی ہو چھ ورشا او زمورا اخان اللہ حرکت ورکی نس شرنو آیا چھ اخان تیز شی نو دی ورته زه کو چې یا رسول الله ما خدا تر پریخ دې نو حضرت عمر ورته چې خبر شې دې مور دې نو تا تو کا او زه ته بل نه بیا دا شر ویلې او رشور نه ویلې دا او نو کو شو چې یا رب لولا انت مهتدنا ولا تصدقنا ولا سلينا فانزلنا السكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا ان کفار قد بغوا علینا چې پروردگار کتل نه وینم به هدایت نه دی مونته او صدقې او خیراتونه به مونږ کوله او مزره به مونږ کوله او مونږ باندې سکور اطمینان نازل کا او چې کله مونږ زمونږ دشمن سره مقابله وي نو زمونږ قدمونه مضبوط وساته ځکه چې کافرانو په مونږ حمله کړې ده وکه وی چې وبل راغی په دومره اضافه کړی ده چې وای نه راغو فتنه ته نه بینه چې کاوی فتنه او فساد کول غواړي دومره دینه انکار کوم یعنی د دغه فتنه او د فساد دا فتنه او فساد ختمو او دا بریدونه چې دا فرض شي. راوی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلو چې خدای په رحمت او پرې باندې زتمر فرمایلو چې واجب شوه چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دعا دا رحمت دیا واجب شو. حضرت عبادہ بن ثابت نے روایت دے چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ دا عیادت لپاره تشریف اوڑو نو ہوئی دخل بسترے نے پاس دین شو نو ہوئی ورتو فرمائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ تاسو خبر ہے چھ زمان دا امت شہیدان سو بھی تو خلق ورتر سو کچھ دا مسلمان وجلے کے دل دا غا شہادت دے نو ہوئی فرمائل چھ دا سخت زمان دا امت شہیدان بے ڈر کم بھی بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چھ دا مسلمان وجل کے دل دا غا شہادت دے اور دا خیٹے دا بیماریانا وفات کے دل ہم شہادت دے اور پوگو کی چھ ڈوب شو مرشی و دام شہادت دے او ہاں خاص اچھی معشومی کھی گی او ہاں مرشی بزج گئی کی نو دا ہم شہادت اقسام دی حضرت عروہ بن زید نے روایت دی چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزہ موتہ کے حضرت زید بن حارثہ دا لخکر سردار مقرر کری ادا فرمائی چھ کدی شہید شی نو حضرت جعفر بن ابو طالب بن دی پر زیدی اور کزا جعفر ہم شہید شی نو حضرت عبداللہ بن رواحہ بن سردار ہوئی اور کب اللہ ہم شہید شی نو بیا چھ مسلمان چھ سکھ و خی حقہ دے اخبر سردار کی نو چھ کلا لخکر تیار شو اور روانے دو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ کم سرداران مقرر کردی ہو نو خلق آگی رخصت اول و آگی لے سلامت دعا ورکا نو حضرت عبداللہ بن رواحہ پا جڑا شو خلق چھتا نو جڑا ہو جا تا پوچھ کر ناوی فرمائن چھے دے دنیا مینے اور دے خواہش اور شوق زنہ لرم خوما دے ما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دے دے دی جانگی دا آیات ورے چھے وائمن کم اللہ واردوہ کانا علی رب کا حتم و مغدیہ چھے تا سکی سو کم دے سنے دے چھے تا سکی بہر سب ضرور ری دو زخم میں تیرے گی دا سالا رب لدرف یو دا سی پسلے دا چھے دیو دا سی پسلے پتہ وہ دا فرض دے چھے ہوا شوے دا نو ہوئی جی زندہ نیم خبر چھے چھے پورا سرات میں جیزہ خیر جا مواغے نرا کزے گا ماں جو زمان بسا حل لی اور دینا مخی جی کم آیت دیا کہ دا دوزخ ذکر دا نوزخ وغیرہ پیدا شو گینے حضور فرمائی چھے دا نور آیتنو نا صفا ظاہر دا چھے دا مومن دا خدا پاک پرا رہا کہ چھے سو جہاد کی نبی بارے کی دا ذکر نہ دے باہر مسلمانان ہوئے چھے خدا پاک پاس رد وغمتا پا خارو پا خوبا واپس راہ ہو دی دا تفسیر صغیر پا حاشے کے لئے کرے دی اوپا تفسیر کبیر کی دوانا خبر دی چھے یہ خدا چھے مومنان لپار نہیں دا کافران لپار نہیں خو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا نور حدیثنا نا دے بارے کی تشریف فرمائی دے چھے خلاصہ ادا دے چھے حاشے کے لئے کرے دا تفسیر صغیر اور قرآن نا معلوم ہے گی چھے دو زخون دو دی یو د دې دنیا او یو د بل جهان او دای چې فرمایي چې هر تنه په دوزخ کې ځي نو د دې دا مطلب نه چې مؤمنان هم په دوزخ کې ځي بلکې مطلب دا دی چې مؤمنان د دوزخ برخه هم په دغه دنیا کې بیا ورته علاوه شي یعنې کافران هغوی د قسم قسم تکلیفونه ورکوي ګینې مؤمنان خو به د قرآن له رویه په بل جهان کې دوزخ کې تری چرم نه ځي ځکه چې په قرآن کې د مؤمنانو باره کې دا راغلی دی چې هغوی به د زخ نه دومره ډېری چې د هغې آواز به مو نه دی شي د مؤمنانو په دوزخ کې د مؤمنانو دوزخ ته تلل د دې دا مطلب وي چې په دنیا کې به تکلیفونه هغوی برداشت کړي رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته به هم یو قسم دوزخ درځولی ده او دا یې فرمایلی دي چې ته به وي نو د هغه د مؤمن لپاره د دوزخ د اور یوه برخه ده نو حضرت فرمایي بهرحاله لږ وضاحت او د دې چې د دې لږ شنه دا وضاحت وو او چې کله حضرت عبدالله بن رواحه دا وینو مسلمانانو ورته وویل چې خدای پاک به تا د دشمنانو د شر نه خدای پاک به تا د دشمنانو د شر نه محفوظ وساتي او بیا حضرت عبدالله بن رواحه هغه وخت دا ژوند لیکلی چې مطلب یې دا چې زه خدای درحمت خدای د مغفرت غواړم او د تورو د داسې وار توفیق غواړم چې ښه ژور او لوی زخم ورکی او تازه وینه راوباسي، داسې وینه چې دنه زد وځي او د نیزې داسې حمله چې په پوره تیاری د داسې تند لاسه کېږي چې د وینې تږي وي او د کولمو د ځیګر نه پار شي. ان تر دې چې خلک چې کله زما د قبر له خوا تېرېږي نو دا دې وایي چې جنګ شاملېدونکي یا خدای پاک دی په تا مهربانه شي او خدای پاک دې په هغه مهربانه وي. او بیا عبدالله بن رواحه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو، هغوی رخصت کړ او لښکر چې روان شو ان تر دې چې مان په مقام باندې هغوی سر شو، دا د حجاز شام په ملک کې د حجاز طرف ته د بلخوا په رواح کې یو ښار دی. هلته چې لاړو نو معلومه شو دی چې هر کل یو لږ رومي او یو لږ عربي فوجانو سره د ما په مقام موجود دی. دا هم د شام په ملک کې د بلخوا په نواح کې ښار دی. مسلمانانو دو ورځې هلته په مان کې قیام کړی وو او یو بل ته وی چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسکلی گو دے دشمن نے جادو نلوی شمیر دے دینا بے خبر کوئی نہیں دشمن دشمنان در زیاد دے نو یا خو زمگا مدد ہو کئی ہو یا سنور ہو کمرا کئی. حضرت عبداللہ بن رواحہ مسلمانان نے جوش ورستو راوستو او باوجود دے چھے دوی درے سے رو دی اور مخی شو او رومیان سر دبلخای او زید مشارف دا غیر سر جفت اور سرا مخشو اول تا مشرف پا شام پا ملک دی اسلام دیر علاقی ری پائی کی ہو دا فاران خاص را جفتا و یو دا مش سر جفتا یو دا بلقاس را جفتا بیال تا مسلمانان دا موتا طرف تا راواری دو دا زرطا نصر نروای دی چنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حضرت جعفر و حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید دو بارے کی خلق اتلے گئلی ہو اور دین مخت شہید سے خبرم دو گنو را گلے تو مخت ناغید خلق اتلے گئلی ہو اور ہوئی فرمائی چیز ہے برق رواق و سلاغم شہید شو بیا جعفر رواق و سلاغم شہید شو بیا عبداللہ بن رواحہ رواق و سلاغم شہید شو اور بیا ناغید سر گنوخ کی روانے شو اور بیا ہوئی فرمائی چیز ہے بیرغ د خدای پاک په تورو کې یوه توره چې هغې راواخیستو آخر خدای پاک د هغې په ذریعه فتح ورکړه. او چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته حضرت زید بن حارثه د حضرت جعفر د حضرت عبدالله بن رواحه د شهادت خبر رو رسېدو نو هغوی د هغې حال بیانولو لپاره ودرېدو او د حضرت زید د ذکر نه هغوی آغاز فرمایلو. دا فرمایلي وو چې یا خدایا د زید مغفرت فرمایا، خدایا د زید مغفرت فرمایا، خدایا د زید مغفرت فرمایا، خدایا د جعفر د عبدالله بن رواحه مغفرت فرمایا. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې کله زید د جعفر د عبدالله شهید شو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په جومات کې کېناسته د هغوی د مخ نه هغه مو د هغوی اظهار کېدو لګیا. حضرت مسلم رضی الله تعالی عنه دغسې موده ذکر کوي، فرمایي چې مخکې زرفرمایي د زید باره کې چې ذکر کېدو نو دا بیان شوي دي خو باید بیا به وړاندې کړمه لږه برخه چې هغوی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم زید د هغوی افسر مقرر کړی او خو سره دا هم فرمایلي وو چې دا وخت زه زید د لښکر سردار جوړومه خو که زید په جنګ کې ووژلې شو نو بیا د دې په ځای به جعفر د لښکر مشر وي او که هغوی ووژلې شو نو بیا عبدالله بن رواحه مشري کوي او که هغوی ووژلې شو نو بیا چې مسلمانان په چا باندې اتفاق وکړي نو هغوی به د فوج مشر وي. او چې کله هغوی دا شاید فرمایلي نو چې یهودي هم هغوی سره ناست وو او هغه دا وو چې زه تاسو نبي خو نه منم خو که تاسو رښتونی یي د دې درې واړو کې به هیڅوک هم ژوندی بچ رانه شي ځکه چې د نبي د خپل نه چې کومه خبره روز هغه پوره کېږي. او بیا هغه یهودي رضا الله عنه هغوی ته وایي چې ستا رسول رښتونی دی ته به ژوندی واپس رانه شي. زه زید ورته فرمایم چې زه که ژوندی واپس راځم او که راځم دا خو دې نه خو خدای خبر دی خو زموږ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم رښتونی دی ضرور. یعنی یهودی نبی نه منلو هغو خو بیا هم دا یقین لرلو چې دهغې خبره به پوره کېږي خو بیا هم زه داسې وو دغه خلکو چې منل بیا هم نه وایي بیا د خدای پاک حکمت ته وشي او واقعي بالکل هم داسې شوی مخکې د زید شهید شو نه پس حضرت جعفر د لښکر مشري سنبھاله کو هغې هم بیا شهید وایي نه پس ته حضرت عبداللہ بن رواحہ لخکر مشر شفائی بیا شہید شو او ممکن ہو چی پا لخکر کی انتشار پیدا شوی آغا وقت حضرت خالد بن ولید زنو مسلمانانو پا بانا جنڈا پا لاس کی واقصلا خدا پا دغی پا لاس کیا مسلمانان لفتہ ورکاوی پا خیر لخکر واپس راوستو حضرت فرمائی چیزا واقعی جی کم عزوز ببینو مدہ مختم بیانا شوی دخو پدی کی حضرت عبداللہ بن رواحہ دا اخلاص و دا وفا و دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردمین اظہار و اسلام سردمین اظہار کی گئی نزکر دین بین البلد ضرور دی حضرت روح دا روایت دی چیز حضرت اسامہ بن زید آگوی تروی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا یو خر سور شو چی غلان پالان ہو دا آگے بسی آگے باندې پدغه د علاقې صدر خور هغه ځان په سر سم کېنولې او بیا هغه د زسر بن عبادة عیادت لپاره د بنو وارث بن خزرج قبیلې ته لاړ. د بدر د واقعې نه مخکې خبره دا وي د یو داسې مجلس لخوا تېر شو چې په کې مسلمانانو مشرکانو او یهودیان ټول یو ځای ناست وو. په دې کې عبدالله بن ابی هم وو او په دغه مجلس کې حضرت عبدالله بن رواحه هم وو. او چې کله د دغه د سورلۍ چې کومه دوړه وه دا مجلس ته ورسېده نو عبدالله بن ابی په خپله پوزه په صدر پټه کړه او دا یې وویل چې په مونږ دوړه ماچوه. او نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سلام وکړو بیا ایسار شو کوز شو د سورلۍ نه او هغوی د خدای پاک طرف ته راوبلل او قرآن یې هغې ته وویلو. عبدالله بن ابی ورته وویل چې دا خبره ټیک نه ده چې کومه ته کې او که دا رښتیا هم ده نو زموږ مجلسونه زموږ له تکلیف مه راکوه او دا خپل ځای ته واپس لاړ شه او څوک چې تاله راځي نو هغه ته دا خبرې کوه. نو حضرت عبدالله بن رواحه فوراً عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو زموږ مجلسونو ته راځي مونږ دا خوښو او هېڅ ویره هغوی ونه کړه او هېڅ پروا ونه کړه. بیا رسول ته جګړه هم شوې خو بهرحال د دې خپل یو کردار و. د حضرت ابن عباس روایت ده چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په یو مهم کې یو اصحاب خپل اصحاب یو مهم باندې لګلی وو چې په کې حضرت عبدالله بن رواحه هم شامل وو. د جمعې ورځ وه په مهم کې شامل نور اصحاب خو روان شو خو حضرت عبدالله بن رواحه شاته پاتې شو او هغوی دا وی چې زه به د جمعې لمونځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره وکړم او بیا به هغوی پسې ورشم. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره هغوی لمونځ کولو نو هغوی چې هغه هغوی ولید نو ورته فرمایل چې کوم څیز ته منې کړی وي چې ته خپل ملګرو سره لاندوې. نو هغوی ورته عرض وکړو چې زما دا خواهش وو چې زه د جمعې لمونځ تاسو سره وکړم او بیا هغوی پسې ورشم. نو هغوی فرمایل چې په ځمکې کې چې سم دي که ته هغه ټول خرچ کړې نو چې کوم خلک په دې هغه مهم روان شوي دي ته هغه فضل نشي بیا مونږ ته. یعنی دا فرمایلي ورته چې کوم مهم ما روان کړی دی هغه دا وخت جمعې د لمونځ نه زیات اهمیت لري تاسو په لاره کې لمونځ کولی شو. حضرت ابودردا بهاني چې یو ځل مونږ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د روژې په میاشت کې سخت اوړی وو روان شو او ګرمي دومره زیاته وه چې مونږ هر تن خپل سرونه د بچ کولو لپاره لاسونه خود په سرونو باندې او چې مونږ کې روژه نه ونیولې سبا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه او د حضرت عبدالله بن رواحه نه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې د مدینې د قیام د ټولو نه لومړی کار د مسجد نبوي تعمیر و او کوم ځای کې چې د هغوی اوښه ناست وه هغه ځای د مدینې دو ماشومان د ساره د سهیل ملکیت و او حضرت اسد بن زراره په نگرانۍ کې هم اوسېده. دا یو لرې ځای و او د دې په یوه برخه کې چېرته چېرته کجو ونې وې او په بلې برخه کې کنډرات و. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا د جماعت د خپل د کمرو د تعمیر لپاره دا زه خوښ کړم او لس دینار یعنی تقریبا په نوي روپو کې دا زه اخیستل شو دا زه هوار کړی شو او چې کومې ونې وي هغه پرې کړی شي او د مسجد نبوي د تعمیر کار شروع شو. او رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم خپل دعا وخته او سمې بنیاد یې قبول کړ څنګه چې د قبه چې کوم جماعت وو هغې تعمیر کړی شوی وو او صحابه د ټوله د مزدورانو کار صحابه وکړه او چې په دې کې به کله کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خپل هم شریک شو. ځینې وخت به صحاباو د چې خخت را خستې نو د شیر به ویل چې مطلب دا چې دا بار د خبر د تجارتی مال بار نه دی چې په سر راځي بلکې دا زموږ مولا د بار د تقوا د طهارت بار دی چې موږ سر له سره پاره اوچتو او چې د کار دوران نه هغوی دا بل شیر هم ویلو د حضرت عبدالله بن رواحه چې مطلب دا چې یو زموږ خدایه اصل اجر خسره د آخرت اجر دی نو په خپل فضل ته په انصارو په مهاجرینو باندې خپل رحمت نازل کا او کله چې صحابه به دا شعرونه ویلو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به بعض وخت سره یو روی په آواز کښې به خپل آواز ملاو کړو همدغه شان بیا د یو اوږدې اوږدې د محنت نه پسه دا جومات مکمل شوی و. دا ذکر دی د حضرت عبدالله بن رواحه او زرفرمایي چې یو جنازه هم کوم او د مرحوم ذکر به کوم نو ځکه یو صحابي ذکر زه نن کوم لګیا او زرفرمایي لکه څنګه چې ما و چې د یو مرحوم ذکر دی نو دا زموږ محترم ډاکټر لطیف احمد قریشي صاحب دی چې د منظور احمد قریشي صاحب زوی دی په 19 جنوري 2000 غرمه 1 بجه دوی په خپل کور کښې تقریبا د 30 کلو په عمر کښې وفات شوي دي. د خدای پاک په خزان الله ون الله راجون دوی د خدای پاک په فضل موسی وو او اجمیر شریف انډیا کښې پیدا شوي وو هندوستان کښې او په 1985 کښې د دوی والد منظور قریشي صاحب د حضرت مسلمود په لاس ولد کړی وو. د دوی مور مکرمه منظور ابوشا صاحبه ده او دا د حضرت مسلمود علیه السلام د صحابي د حضرت منشي فیاض علي صاحب په کور تلوي لمسیه ده او د حضرت شیخ عبدالرشید صاحب مرټي هم لمسیه ده هغوی ژوندی دي او مکرم ډاکټر قریشي صاحب د مکرم ډاکټر قریشي صاحب مور پلار د پاکستان جوړېدو نه پسته دوی هجرت کړی او لاهور ته راغلي او دلته بیا ډاکټر صاحب د میټرک امتحان پاس کړی او هغې کښې هم خوب پوزیشن اخیستی بیا د کنډر میډیکل کالج کښې داخل شوي وو او هغه وخت هغه زمانه کښې د ټولو نه وړوکي عمر دوی طالب علم وو او چا چې ایم بی ایس کړی وو او د هغه زه پرنسپل بیا د دې خاص ذکر کړی بیا 1988 کښې دوی نور تعلیم لپاره انګلستان ته راغله او دلته بیا دوی مخکې د ماشومانو په اندازو کښې ډیپلوما کړی وه بیا ایم آر سی پی ډیګري دوی ترلاسه کړی وه. بیا UL-67 کښې دوی د کنسلټنټ جاب کړی وو د کنسلټنټ نوکري دوی ته ملاوه شوې وه او هلته دوی خصوصیت د زړه امراضو کښې مهارت ترلاسه کړی وو. بیا 1988 کښې حضرت خدای مسیح صالح رحمه الله تعالی ډاکټر صاحب ته فرمایلي چې تاسو موږ له کله را روان یو نو ډاکټر صاحب ورته وفرمل چې کله تاسو حکم راکړي نو هغوی ورته وفرمل چې ښه تاسو راځئ نو بیا دوی انسان پرېښل او ربوی ته راغله او په فضل عمر هسپتال ربه کښې دوی ډاکټر په تولا دوی تقرر شوه بیا ډېرې مودې پورې دوی ملته کار کوله. په 1 جولای 1983 دوی د فضل عمر هسپتال چیف میډیکل آفیسر مقرر شوي وو او تر 1988 پورې دوی په دغه خدمت مامور وو. 6 کالو عمر پورې دوی د فضل عمر هسپتال کښې د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. بیا په 6 اگست 1989 دوی ریټایر شو. په 6 ستمبر 1989 دوی بیا فضل عمر هسپتال ته راغله او تر 2000 پورې دوی د خدای پاک په فضل د فضل عمر هسپتال کښې د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو. نو د فضل عمر هسپتال کښې د دوی د خدمت موده تقریبا 1.5 کال دی او بیا ډاکټر قریشي دینه علاوه چې دوی واقفي زندګي وو ډاکټر وو دوی د خدا محمدیه مرکزیه او انصار الله مرکزیه کښې هم په مختلفو عهدو دوی د کار کولو توفیق ترلاسه شوی وو. نن سبا هم دوی د انصار الله نائب صدر وو او د مجلس افتا ممبر هم تر 2 کالو پورې او دوی 2 کتابونه هم لیکلي چې په خاص طور د پاکستان خلکو لپاره وو د ځانسیت اصول او یو هلدی لیوینګ او د دوی اهلیا هم یو 2 ورځې مخکې وفات شوی وو. د دوی ذکر هم کړو د مولانا عبدالملک خان صاحب لور وه او 13 جمعه د دوی جنازه ما کړې وه او بیا 2 ورځې پسته دوی وفات شو. ردی د اهلی د وفات نه 15 ورځې پس دی وفات شوی وو. او ردی په غمزه بلو کې لکه څنګه چې ما وویل ردی د اهلی په ذکر کې ما ویلي چې درې زامن او دولونه دي. ردی زوی المالک لیکي چې کله نه چې ما هوش سنبال کړی دی نو ما والد صاحب نه دي لیدلي چې دوی چېرته د تهجد لمونځ پرېښي. همدغه شان زموږ والدې به موږ ته وي چې د واده نه مخکې هم به دوی د تهجد لمونځ باقاعده سره کولو او تقریبا 500 کالونو نه زیات لمونځ دی نه دي هېڅ قسمه دغه نه د تهجد کې دوی چېرته ناغه نه وه کړی. او دوی چې د مور آخري بیماري چې کله زمونږ وه نو هغه وخت هم دوی ډېر محنت کول او په دغې خیال به یې ساتلو. او هسپتال ته به چې بوتله نو ډایلیسس لپاره نو ډېر سات بلته ناسته وه او بیا آرامي مو خدای نه باوجود دوی چېرته تهجد مو پرېښی. مریضانو سره به هغوی ډېر د همدردۍ سلوک کولو او ډېر غریب پروره وو. لرې لرې نه به غریبانان مریضان دوی به راتله درود به اخیستل او شفا به ورته ملاوېدو. ډېر ځله به دوی د مریضان ډېر مریضان داسې وو چې دوی به ترې قسم راخیسته او ځینې وخت به د خپل جیبه به د هغې مدد کولو. همیشه به تلقین کولو چې شفا د خدای پاک په لاس کې ده او خپل درې ماشومان چې ډاکټران دي هغوی ته به خاص طور بار بار د دغه خبرې یقینداني کوله چې همیشه بار بار به دغه طرف ته به دغې ته یادګیرنه کوله چې همیشه د خپل مریضانو لپاره په دعا کې مشغول اوسئ. د دې ځای وي چې ډېر ځل ما خپل والد صاحب ته به چې د خپلو مریضانو لپاره دعا لپاره ویل نو هغوی به وي دوی بیا به بله ورځ باندې فون وکړو تپوس به یې کولو چې د مریضانو د ماحول لپاره دعا کړې وه. په کال 1969 کې چې کله دوی په انګلستان کې د کنسلټنټ په توګه کار کولو نو ټول دنیاوي فائدې او پیسې دوی پرېښې او په خدای پاک باندې توکل کړو او هغوی ته راغلي وو او د خدای پاک په ذات باندې دوی ته کامل یقین وو چې هغه به ټول دنیاوي او دیني کارونه ورله پخپله جوړ کړي او ماشومان به مالا تعلیم حاصل کړي. د خدای پاک پرې فضل فرمایلو چې رندې د مال تنګي نه راغلې او ماشومانو به دوی اعلی تعلیم هم ترلاسه کړی وو. ماشومان نن سبا په امریکې کې دي. درې واړه ماشومان دوی ډاکټران چې کم دي او د خپل مور پلار باندې ډېر خدمت کولو او تر آخري وخته پورې به خپلې مور له خپل روټه ورکول او خاص خیال به ساتلو. او حضور فرمایي چې ما لکه څنګه چې وایي چې دې مور له اوس هم ژوندی ده او دې سره به وو. او بیا د دې زوی وایي چې زما امریکې ته تلو او د امتحانونو په تیاری کې دې زما ډېر مدد کول او ډېره حوصله افزایي به دوی د ماشومانو کوله. د خودنې نه د ځان خودنه نه به دوی سخت مدد کول او همیشه به دوی په ساده طریقه ژوند تېرول او هر لو اوړو کې کار کولو نه مخکې به دوی د خلیفه په خدمت کې د دعا خط لیکلو مشوره به کوله. د دوی بل زوی دی ډاکټر محمود قریشي محمد احمد محمود هغوی وایي چې زه خو بل مزي ساله زه دوی صرف ډاکټر نه دي بلکې دعا کو ډاکټر دی. هر مریض لپاره به دوی دعا کوله او په هرې پرچه باندې د دوای لیکلو نه مخکې به دوی بسم الله الرحمن الرحیم لیکل او د هغې لاندې به شفی لیکل. همدغه شان به نورو ډاکټرانو ته مسیج کولو چې دعا کوي مریضانو لپاره ځکه چې اصل شفا د خدای پاک په لاس کې وه. او دوی چې زما د والدې چې دا وفات شوی وو نو د شورکوټ نه مریض راغلی وو. هغه وخت دوی چېرته روان وو او په ګاڼې کې نو چې مریض چې ولیدو نو راغله او نسخه ورته ولیکله او اکثر مریضان له به خپل د جیب نه دوی دارو اخیستل ورکول دی. د دې لور وایي چې یو ښځه ما ته وایي چې د دې چې د هغې پلار ته هارټ اټیک شوی هغوی په کور کې یوازې وو یعنې د هغې ښځه پلار نو دوی د هغې کور ته لاړه مریض کتلی وو او بیا ماشومانو ته فون وکړو تر څو چې د دې ماشومان نو راغلي نو دوی بیا مریض سره ناست وو. هر کال به ډېر په اهتمام دوی د انګلستان د قاضیانو په جلسې کې شامل دوره تلل. د مینت ډېر زیات درد وو ډېر په همت هغوی همیشه کار کړی دی. د دې لور وایي چې د چې مسره د خپل او د مور د وفات نه پس ما ته وی چې مسره د ټولو چیزونو په انتظام کې لږ مدد وکړو چې کار مکمل شي. نو دومره شکر گزار وو چې زه شرمنده کېدم او بار بار راته دا وی چې لورې زما قرضه در مکمل کړه ځکه چې ما سره وخت نشته. یا وخت ما ډېر غور نه کړو په دغه خبره. خو تپوس هم ترې ونه کړه ځکه چې دوی به ډېر زیات خپل خوبونه وغیره ویلم نه. نو بیا وروسته ورور راته وویل چې دوی ځان باره داسې خوب لیدلی و. دا بیا وی چې زما وخت اوس کم دی. او وفات نه یو ګټه مخکې تر سهار 9 بجو نه تر 1 بجو پورې دوی خپل کور سره جوړ چې کوم دوی کلینک دی هغې کې مریضان کرته وو. 1 بجو دوی کور ته راغله او داسې چارندان مې په مسجد مبارک کې دوی د لمونځ اراده وه او په کټ ناستو سپلای کوزولی چې دیت باندې مسیو هارټ اٹیک دوی باندې راغلو او دوی وفات شو. ګاونډیانو سره د مینې تعلق وو او ګاونډیانو هم د دې ډېر خیال ساتل شوي وو. د بیزو کوم دوی لرلو د رسمین کلای محمود د درادن نظمونه به دوی ویل ډېر په ترنم او ډېر کیسټونه هم دوی ریکارډ کړی وو. ښه شعرونه به دوی ویل علمي ذوق به لرلو. سید حسین احمد صاحب مربی سلسله د دې خپلوان یې هغې دا وایي چې ډاکټر صاحب دا وایي چې لاهور نه چې کله په ټرین لاهور چې دې کله د ټرین کوز شو لندن نه چې راغله نو سیده رجوان خدمت لپاره چې دې راغله نو سیده د پرایویټ سیکرټري دفتر ته تللی وو. خلیمسی سالس دوی راوخت او بیا دې نه تپوس وکړو چې راغله. نو دې وایي چې او جی راغلم او چې تپوس وکړو چې راغلم دوی ورته او جی حاضر شوم راغلم. نو حضور ورته فرمایي چې ستاسو چې کوم کور دی نو ما چې پکې کړی دی او بند کړی مې دی تاسو ورشي او دوی چې دوی د نظر الله نه وخت وایي که به تاسو اوسېږئ. نو چې زه چې لاړم کور مې کولاو په نن دوه کټونه پکې پراته وو. بیا مو نور کټونه ما واخیستل د کور سامان مې واخیستل ولته بیا اوسېدم او اوس نخره ایستلم چې ولایت نه راغلی یم. او د جلسې په ورځو کې چې مېلمانه به راغله نو دوی به خپل کور به مېلمنو له ورکړه. او د خپل څخ د مولانا عبدالملک خان صاحب هم دوی ډېر خدمت کړی دی خواغې هم. او ډاکټر صاحب به وایي چې زما ملګري چې کوم ډاکټران دی په لویلې اردو دي او ما نه دا تپوس کړي چې ته ربو په شان ورکوټي څنګه کار کوي او ته پیسې څه ملاوېږي. نو زما به ورته وي چې تاسو ته اندازه نه شي کېدی نه تاسو پوهېدی شي چې زه چې په ربو کې ناست کوم کار کومه لګي یم دغې سما وزه ده چې کومې دعاګانې دي د دې سما وزه نه. او د حضرت مسیح اسلام د صحابو د حضرت نواب عمر کبدم صاحب د سید احمد حفیظ بیګم صاحب د خدمت توفیق دوی ته ملاو شوی وو. او د حضرت خلیفه مسیح صالح د وفات وخت هم دوی اسلام آباد کې زور سره وو. همدغه شان د نورو مشرانو د خدمت توفیق هم دوی ته ملاو شوی وو. ډاکټر عبدالخالق صاحب لیکي چې که زه دا ووایم چې د غریبانو ډاکټر د دغه خار رخصت شوی دا به مبالغه نه وي. د نیمې پیړۍ نه زیاته موږ د دغه علاقې غریبانو نادارو مریضانو دي د مذهب د ملت د امتیاز نه بغیر خدمت کړی دی. دوی د اسپتال چیف میډیکل آفیسر وو او چې کله د اسپتال لپاره د مختلفو سیزونو اسپتال لپاره مختلفو سیزونو اخیستلو لپاره به دوی په خپله مارکیټ ته تلل لاهور ته تلل او د بازار نه به د نرخونو جایزه اخیسته او ښه او معیاري سیزونه به دوی راوړه. اکثر به ټوله ورځ په دې کې تېره شوه لپاره چې د جمعتي چې کوم اموال دي هغه په درد په دنداره خرڅ کول همدا د دوی یو وصف وو. په هسپتال کې د الټراساؤنډ د اندوسکوپي شبو آغاز هم دوی کړی او په سر کې به دوی پیدل او په سایکل باندې به ځینو د مشرانو او د حضرت مسیح اسلام صاحباو د تلو د کورونو ته به دوی تلل او د هغې علاج لپاره هدایتونه به ورکول انسټرکشنز به ورکول. او د فضل عمر هسپتال په حواله به دوی وایي چې د خلفاو دعاګانې دې سره دي او ما د علاج په حواله دلته د خدای پاک په فضل لیدلی چې معجزې کېږي. ډاکټر سلطان مبشر صدیقی کې چې د فضل عمر هسپتال د خدمت موده چې اندازن په 150 کالو وهېته ده دغه دوران ډېر ابتلا هم راغلی وو. ابتلاونه هم په دې راغلی وو او د خدای پاک د عاجز درویش بنده به همیشه خپل سر به ورته ټټ ساتلی وو او د وقار یو غر به وو دوی او د خدای پاک مخې ته به بس دوی لوبو ولاړ وو. او حضور فرمایي چې سلطان مبشر صاحب دا بالکل صحیح لیکلي دي ځینې خبر نه ځم خبرې ما او زه خبرې چې ډېر په وقار هغوی هېڅ د شکایت خبره پخلا نه وه راوستې. وسونه چې مشکلات سره دماغ شو یا پلونه راغلو هغه دوی زغملې وه او بیا خدای پاک دوی ته ډېر څه بخلي وو او هېچېرېم د دارانو باره کې څه ګیله یا شکایت یا د خپلو ملګرو باره کې څه شکایت دوی بل چاته نه دی کړی. ډاکټر سلطان مبشر صاحب لیکي چې ما ته یاد دي چې دا سره به د مالدارو یا د مشرانو نه بلکې هر چا علاج به دوی کولو. او یو واقع ډاکټر سلطان مبشر صاحب بیانوي چې یو ځل د غرمې په وخت رحمت علي صاحب ډرایور چې کوم د هغې اهلیه ایمرجنسي ته راغله او باندې ته وو چې خاص نوم کچھ دیر اسپتال ته راشي نو ډاکټر صاحب یو منټه کې د خپل کور نه دارالعلوم شرقي نه دې تشریف راوړو او دا مې چې دا درجه بالکل په بل سر باندې دی د ځینو لکه فوراً دی راغله د جمعات په فنډاره وو ډېر ځل په داسې کېده چې موږ دا زلمي ډاکټران د خپلو مشرانو چې کوم دا سختۍ وي هغې باندې به موږ ناکله شو نو دوی ډېر په مینه موږ به کولو چې موږ په هر حال کې د نظام اطاعت کوو د صبر گزاره به کوو او چې کله دوی اهلي وفات شوی وه نو شوکت صاحبان او په بله ورځ دوی د دو خورینو ولیمه وه دوی ما بلکې په هغه ورځ نو دوی ما بیا دوی لاړه ده واده کور ټول ته هغوی ته چې زما اهلي وفات شوی ده خو تاسو به خپل تکلیف ضرور کوئ دا بند نه کوي د زلمو چې کومه مور وه ترور وه نو حسین صاحب وویلې چې تاسو د دې زیبه دا وایي چې تاسو زه به کور کې پاتې شم زه به دعوت ته نه ځم نو دوی ورته وایي چې نه د خدای پاک په رضا باندې راځي کېده په کار دی او دا وایي چې په داسې موقعو خو د انسان ازمیښت کېږي او د صبر او د رضا پته چلي. بیا هغوی زوی سره لاړه او باقاعده په دعوت کې شامل هم شو او په دغه خبره اهتمام هم دوی کړی وو په ماله کې چې تر څو چې ولیمه نه شوي نو د وفات اطلاع نه چاله ورنه کړی شي نو خدای پاک د دې سره درېمه د مقدس سلوک فرمایي د دې ماشومان د دې صبر او حوصله ورکړي یو بل پسې د دې د دې ماشومانو مور پلار وفات شوي دي نو خدای پاک د دې چې کومې نیکۍ دي د خدای خاوند هغه د دې په ماشومانو کې جاري وساتي او د دې مور ته څنګه چې ما وایي چې ژوندی ده او بیمار هم ده ډېر ده خدای پاک د پاک باندې رحم او فضل فرمایي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.